السلام علیکم زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د قادر په جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان باندې د پاکستان له خاورې د وروستیو بریدونو په اړه درته تازه معلومات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی په دې وروستیو کې په دې اړه پاکستان ته سفر هم کړی دی. د پاکستان د کراچۍ ښار حالات څېړو او د نړۍ خبرونه اوري چې پکې راغلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل هیواد کې د سوریې سفیر احضار کړی دی. د جنوبي سوډان په زرګونو خلک د خپلې خپلواکۍ جشن لمانځي او د ترکمنستان ولسمشر نن د لومړي ځل لپاره مخالفو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړه چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه لرو چې معصوم میوند وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ له شي چې د ولسمشر کرزي لخوا جوړه شوې کمیټه به نن د انتخاباتو روان جنجال ختم کړي. ولسمشر کرزي افغان امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې په خوست کې د ناټو ځواکونو د بمبار په اړه څېړنې وکړي. او د پنجشیر چارواکي وایي چې نن په دې ولایت کې د ملي امنیت یو افسر دوه امریکایي پوځیان ووژل. پوره خبرونه د افغانستان لوی څارنوالۍ له شي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا جوړه شوې کمیټه به د تیر کال د انتخاباتو روان جنجال پای ته ورسوي. لوی څارنوال محمد اسحاق الکونن په کابل کې خبري اعلان وکړ.
نن مازدیګر به اعلان وشي یو جلا کمیسیون تش به د میډیا خبر است. یو پیشنهاد د خپله کمیسیون د انتخابات خواست ریاست جمهوری ته سوی په شپږ مواده کې تقریبا د کلار د حل چې انشاءالله امیدي چې نن مازدیګر ته پر د حل سي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ولسمشر کرزي ته د ولسي جرګې د انتخاباتو د روانو ستونزو د حل لپاره یو شپږ مادیز طرحه لیږلې ده. او ولسمشر کرزي هم پر دې طرحه د غور لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ جنجال وروسته تر هغه لا ډیر سو چې د انتخاباتي درغلیو د څیړلو ځانګړي محکمې په خپل وروستۍ پریکړه کې د دې جرګې له دوه شپږو وکیلانو څخه د وکالت حق واخیستی. افغان ولسمشر حامد کرزي امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په خوست کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د تیرې اونۍ د بمبار په اړه څېړنې وکړي او نتیجه یې ارګ ماڼۍ ته وسپاري. د ارګ ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې د تیرې چهارشنبې په ورځ د خوست په دوماند ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په بمبار کې دیارلس تنه وژل شوي چې اته یې کوچنیان دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي د خوست والي عبدالجبار نعیمي ته د تلیفون له لارې ویلي چې د زیانمنو سو کورنیو سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې دوی په خوست ولایت کې وسلوال مخالف د منشخولو پر وخت وژلی دی. د پنجشیر چارواکي وایي چې نن په دې ولایت کې د ملي امنیت یو افسر له خوا دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل دي. د دې ولایت د والي مرستیال عبدالرحمن کبیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په حسیدوم ولسوالۍ کې شوې ده او د ملي امنیت افسر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې دغو پوځیانو د روزونکو دنده درلوده. ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د امریکایي روزونکو او د ملي امنیت د افسر ترمنځ په خبرو کې تاوتریخوالی راغلی. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو امریکایی او نور بهرنی سرتیر د افغان سرتیرو لخوا وژل شوی دی. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت د دوه ولسوالۍ د امنیت قومندان د رخلاصولو لپاره لغمان ولایت ته 150 ډاله لیږلې. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال امیر حمزه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې الادات پرون له خپل دوه ساتونکو سره یو ځای د لغمان او نورستان پر لوی لاره وسلوالو تښتولی دي. د ویل چې دغه کسان به په لغمان کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. دغه د افغانستان خبرونه د سیمانو اړې په خبرونو کې له فردي هوټ سیف سر ملتیا وکړي.
د جنوبي سودان په زرګونو خلکو د خپلې خپلواکۍ جشنونه وکړل او خوشحالي وکړه. د جنوبي سودان جمهوریت د یو نوي هیواد په توګه د افغانستان په وخت شپې په یو نیمه بجه اعلان شو. جنوبي سودان وروسته له دې خپلواکۍ ترلاسه کړه چې د جنوري د میاشتې په ټول پښتنه کې د 2015 میلادي کال د سولې د تړون پر وړاندې کې د دې سیمې خلکو خپلواکۍ ته رای ورکړه. د 2015 میلادي کال د سولې د تړون په نتیجه کې د سودان له شمالي برخې څخه د جنوبي برخې د لسیزو جګړو د جنوبی برخې سره د څو لسیزو جګړه پای ته ورسیده. شمالي سودان چې خرطومي مرکز دی لومړنی هیواد دی چې جنوبی سودان یې د جمعې په ورځ په رسمیت وپیژنده. خو له دې سره سره د ویره لمنځه نه ده تللی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په تېره بیا د خاورې او تیلو پر سر په راتلونکي وخت کې تاوتریخوالی نه پیښیږي. د نړۍ د مهمو شخصیتونو په منځ کې یو هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې د جنوبي سودان په مرکز جوبا کې د دغه هیواد د خپلواکۍ د اعلانېدو په مراسمو کې تیره شپه ګډون کړی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل هیواد کې د سوریې سفیر احضار کړ. دا کار وروسته له هغې وشو چې په متحد ایالاتو کې د سوریې ډیپلوماتانو د خلکو له سوله ییزې مظاهرې فلم اخیسته. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې له سفیر عماد مصطفی سره د یو شمېر هغو اندېښنو په اړه خبرې شوې چې سفارت پکې لاس لري. له بلې خوا وروسته له هغې چې په سوریې کې د امریکا د متحد ایالاتو سفیر د هما ښار ته سفر وکړ او هلته یې له مظاهره چیانو سره وکتل، سوریې امریکا په خپلو کورنیو چارو کې پر لاسوهنې تورنه کړې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت هماته د رابرت فورد د سفر د خپلې د ادعا یو ثبوت بللی دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ویکتوریا نولند ویلي د سوریې چارواکي مخکې له مخکې پر دې سفر خبر وو.
The Syrian government has claimed many things. It's claimed that they're a foreign entity.
Victoria Wai, the Syrian government dire de avikwi. Dui de akwi wai haga se che pdi hewat ki rawandi Bahrain hatsun ki pkidi dui de akwi che dzwanano janai dale da muzahire parawi khuda haga se ndi che da America safir Ford lideli no mudi lideli che am Suryayan ba khpal hewat ki badlun gwaadi no bayad rokhana ikru che da masala zmang sara tadale na da da de Surya de khalko de haquno masala da. La bal khwa Fransawi charwako ham wai li che یکی د فرانسې سفیر هم هماته سفر کړی دی. دا ازادي رادیو ده. د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف نن د لومړي ځل لپاره مخالفو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخه واخلي چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ترسره شي. یادونه ور ده چې د ترکمنستان د اپوزیسیون ډېر غړي له هیواد بهر دي او د مخالفو سیاسي ګوندونو ډېر نور مشران په زندانونو کې دي. تمه ده چې د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی چین ته ولاړ شي. امیر البحر مایک مولان د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز به سر له سبا د چین څلور ورځینی سفر پیل کاندي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د یونان پورزپلی هیواد ته یې له اروپایي اتحادیې سره یو ځای د ګډو مالي مرستو د یوې برخې په توګه 3.2 میلیارده ډالر ورکړي دي. د IMF نوې مشرې کریستن لیګارد په دې ټینګار وکړ چې له یونان سره مالي مرسته به ډېرې مهمې نتیجې ولري. IMF وایي اتن د اصلاحاتو په برخه کې یو څه پرمختګونه کړي دي او تمه کیږي چې دا هیواد به د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې مثبتې اقتصادي ودې ته راوګرځي. د IMF دا نوې اعلان د درې کالو په مودې کې د اروپایي اتحادیې او IMF د 130 میلیاردو ګډو مالي مرستو یوه برخه ده. اروپایي مشران او بانکونه هڅه کوي چې په داوطلبانه توګه د دې هیواد د اقتصادي وضعیت بیا رغونې ته کار وکړي او په دې توګه د پورونو له پلوه پر اتن باندې فشار راکم کاندي. د خبرونو پای
دو بجې او اته دقیقې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د پاکستان په ساحلي خار کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او په وروستیو څو ساعتونو کې هم دغلته ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. په دې اړه درته مفصل معلومات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې بهرني ځواکونو قمندانان هم پکې شامل وو پاکستان ته تللی دی او په دغه هیواد کې پر افغانستان باندې د دې هیواد له خاورې د وروستیو بریدونو په اړه له مقاماتو سره خبرې کړې دي. دغه راز په افغانستان کې د پاکستان پر خاوره کې د امریکا پر اکمالتي او ناټو اکمالتي قطارونو باندې حمله وروسته متحده ایالات اوس تر زیاته د منځنۍ اسیا په دیکتاتور رژیمونو اتکا کوي چې افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات وکړي. په هرات کې د بیا رغونې حال درکو. د نور رپورټونو سربیره تاندې څنګه ونیس پروګرام هم مه هېروئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې د اف ام په 0.15 سپه د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. رپورټونه وایي چې د پاکستان په ساحلي خار کراچۍ کې تیر شپه او نن هم د تاوتریخوالي پیښې شوې دي او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پوسټ امر کړی چې دغلته د خونړي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ظفر کریمي رپورټ لري.
کراچی ښار کې د تشدد پیښې نن په 15 ورځ هم روانې دي. د 13 ورځو راهیسې د دغه پیښو مرکز اورنګ ټاون دی. 13 ورځ او بیګاش په هم د وجنې زیاتره پیښې قصبه کالونی او کټی پهاړی په علاقو کې رامنځته شوې دي. د سیمې خلک وایي اوس هم د وقفې سره د ډزو او لاسي بمونو د چولو اوازونه اورېدل کیږي، خو د 13 څلور ورځو په پرتله دغه ډزو کې اوس کمې راغلی دی. ځایي رسنۍ په 15 ورځو کې د تشدد په شروع شوو پیښو کې د شو خلکو شمیر د سلو څخه زیات خایي، خو د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک بیا ویلي چې دغه پیښو کې اتیا کسان وژل شوي دي. هغه ویلي امنیتي ځواکونو متاثره سیمو کې کاروایی شروع کړې ده او ځینې کسان یې د وسلې په لاس نیولي دي.
اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ ایریا جو ہیں وہ ہم رینجرز کو آج ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور جو ایف سی ہے
نہ ہاتھیا کسان مو نیولی دی. اس منگ دا فیصلہ وکڑا چیزن علاقے منگ رینجر سرتے روتا حوالہ کو ایف سی مو ہم لے گلے دا. دا ایف سی زن سرتیرے دا پختونخوا ناراضی کا ضرورت مو محسوس کرو نو نور سرتیری با دا نور صوبو سخارا و غوڑو. بل طرف تا دا پبلک اینڈ ورکس صوبائی وزیر منظور وسا دا سن صوبے نوے داخلہ وزیر ٹاکل شوے دے. یاد دیوی چې دغه وزارت د ډاکټر ذوالفقار مرزا د استعفا ورکولو وروسته د اعلی وزیر سید قایم علی شاه په واک کې وو. د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهی سید د یوې خبري غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې کراچۍ کې د رامنځته شوو تاوتریخوالي د پیښو د عدالتي پلټنې وکړی شي او قانون نافذونکې ادارې دې د امن په ټینګښت کې خپل پوره رول ولوبوي. هغه زیاته کړه چې کراچۍ کې پښتانه د ژبې په بنیاد پنخه شوي دي. حل تبیا د امریکی سفیر کیمرون منٹر کراچی کے دا اخوڈب پا پیخو جور خبگان سرگن کرے دے. پخپل یو بیان کے حق ویلی دی چه حقا دا دوارو خواو سخا غختن کبی چه نور دی دا توتریخوالی لپیخو سخا لاس واخلی او خپل منځي اختلافات دی په سوله ییز شکل د ختمولو لپاره کار وکړي. د دې نه علاوه ایمنسټي انټرنیشنل د حکومت لخوا امنیتي سرتیرو ته د ورکړل شوي واک د لیدو سره سم په ګولۍ د وشتو په حکم تشویش څرګند کړی دی. د یاد شوي ګوند لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویل شوي دی چې حکومت لخوا د دغه ګام په پورته کولو سره حکومت په خپله منلې ده چې کراچۍ یوه جنګي سیمه ده. بیان کې راغلی دی چې په دغه حکم سره به وجنې نورې هم زیاتې شي او د انساني حقونو څخه د سرغړونی په پیښو کې به زیاتوالی راشي. د یادونه وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي پیښې د 13-15 ورځو راهیسې په مسلسله توګه روانې دي. د جمعې په ورځ ام کیو ام ډلې په دغه وجونو ویر اعلان کړی و چې له وجې یې ټول کراچۍ ښار په مکمله توګه بند و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ د حالاتو په اړه مو د ازادي راډیو د مشال د څنګ خبريال ظفر کریمی رپورت واورېده. په کراچۍ کې د څلور ورځنیو قومي او سیاسي شخړو وروسته پوست امر شوی دی چې په دې شخړو کې پر ښکېلو وسلوالو ډزې وکړي او وی وژني. په تیرو څلور ورځو کې د کراچۍ په شخړو کې تر اویاو زیات کسان وژل شوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه هم یو مطلب ورکړی چې غټ ټکی له اجمل ان څخه اورو.
نیویارک ټایمز د پاکستان د بشري حقونو د ډلو لخلی وایي چې روان کال د پیل راهیسې د کراچۍ د ښار په هدفي وژنو کې 1100 کسان وژل شوي، خو د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره زهره یوسف وایي چې په وروستیو څو ورځو کې دا تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی. نیویارک ټایمز د زهره یوسف له خولې لیکي دا بې حده ځورونکې ده. د قانون نافذونکو ادارو کم حضور ډیر واضح دی او داسې ښکاري چې حکومت د دې تاوتریخوالي په اړه ډیر کمزوری غبرګون ښودلی. د سند ایالتي حکومت پر پولیسو او د رینجر په نوم پر نیمه پوځي سرتیرو سربیره په کراچۍ ښار کې زر تنه اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي څو د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د سرتیرو ته امر شوی چې پر بې مسؤلیته وسلوالو ډزې وکړي، خو نیویارک ټایمز د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک له خولې وایي دوی کوم پراخ عملیات په پلان کې نه لري. نوموړي چې کراچۍ ته د رسېدو پر مهال یې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي دي د تاوتریخوالي په اغېزمنو سیمو کې به هدفي عملیات ترسره کړي. ورځپاڼه لیکي کراچۍ د مهاجرو څخه ډک ښار دی. په دې کې یو له هندوستان څخه دې ښار ته کډه شوي اردو ژبې مهاجر دی چې د ام کیو ام یا متحده قومي غورځنګ په نوم د سند ایالت له یو ګوند سره تړلي. بله ډله په دې ښار کې میش پښتانه دي چې ویل کېږي عوامي نېشنل ګوند یې ملاتړ کوي. ورځپاڼه وایي شخړې د ښار په هماغو سیمو کې ډېرې دي چېرې چې دا دوه قومونه خوا په خوا اوسېږي. د نیویارک ټایمز په وینا په کراچۍ ښار کې د پښتنو د شمیر زیاتوالی او د دوی هغو غوښتنو چې په دې ښار کې خپل سیاسي استازیتوب غواړي د کراچۍ پخوانی دودیز تعادل زیانمن کړی دی. نیویارک ټایمز د کراچۍ د پولیسو د مشر سعود مرزا له خولې وایي دوی خپلې ټولې هڅې کوي چې د دې وژنو مخه ونیسي. ورځپاڼه د بشري حقونو د کمیسیون د مشر زهرا یوسف له خولې لیکي دا باوري نه ده چې اضافي امنیتي ځواکونو استول به په دې ښار کې امن راولي. د پاکستان یو سیاستوال عمران خان بیا وایي دا په هغو درې ګوندونو پورې چې په سند حکومت کې برخه لري تړلې ده چې په پیښو کې لاس لرونکي کسان ونیسي. د نوموړي په وینا د متحده قومي غورڅنګ عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند مشران د دې شخړو د هواري مسؤل دي. عمران خان پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هڅه کوي چې د سرطان د ناروغۍ درملنه په اسپرین وکړي چې دا ممکنه نه ده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې پکې د بهرنیو ځواکونو افسران هم شامل و پاکستان ته تللی او په دغه هیواد کې له مقاماتو سره په دې وروستیو کې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د درنو وسلو د حملو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه حمید مومند د کورنیو چارو د وزارت لویان صدیق سره خبرې کړې دي.
صدیق صاحب محترم، ویل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت په ګډون یو پلاوی چې په هغه کې د بهرنیو ځواکونو استازي هم شامل وو پاکستان ته سفر درلود، سو د پولې په سر د رامنځته شوې روسي شخړې په اړه باندې د پاکستاني چارواکو سره البته په دې اړه خبرې وکړي. که تاسو دا ووایئ چې دغه پلاوی د کومو نتایجو سره بیرته راستون شوی ده؟
دغه تیر پنځشنبه دغه هیئت چې تللی وو پاکستان ته، زموږ یو جنرال د کورنیو چارو وزارت په دې ترکیب کې وو او دوی هلته د هغه اړوند مقامات سره لیدلی دي تر څو دغه مسله ته ډېر په جزئیات سره خبرې او بحث وشي. نو د دوی اصلي هدف هم دغه و تر څو هغه رقتونه چې زموږ تر خاورې باندې دا خوا څخه دي هغه باید سمدستي باید ودرېږي، او په عین زمان کې د دواړو جانبو دخوا همکاري او هم غږي لا تقویه شي مشکلات.
البته دغه پلاوی روس له هغه سفر وکړ چې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پخپل کې په ټلیفون خبرو کې موافقه وکړه چې باید د دواړو غړو پوځي چارواکي باید له یو بل سره وګوري او دغه ستونزه هواره کړي. بالاخره کومه نتیجه ترلاسه شوه چې دا کومې حمله چې د پاکستان له لورې د افغانستان په خاوره کېږي د دې اساسي علت څه؟
نو بدون شک دغه علتونه به حتما بحث تر لاندې راځي، خو تاسو هم او ګران هیوادوال هم خبر دي چې متاسفانه هغه خوا دا خبر نه تاییدوي ګواکې دا حملې یا د دوی په عملیاتو په جریان کې کېږي، خو یعنی داسې دقیق علتونه او هغه وضاحت چې موږ په قانون د افغانستان خلک غواړي هغه نه دي مطرح شوي دا خوا. نو موږ امید لرو چې په آینده کې په دغه نورو لیدو کتو کې چې ترسره کېږي په دغه راتلونکي هفتو کې دا وضاحت پیدا شي او دا خلکو ته روښانه شي چې د دې علت څه و چې دومره دغه مسایل رامنځته راغلی.
آیا په دې سفر کې موافقه وشوه چې دغه حمله بند پس د دې نه کېږي؟
زموږ کلک وختونه دغه و چې دغه حملو ته باید دفتن او فوري د پای نقطه ورته کېښودل شي. دا د هېڅ چا دپاره د منلې وړ نه دی، او زموږ هغه اولنی وختونه او د افغانستان د حکومت وختونه دغه دی چې دغسې حملات باید ودرېږي، سمدستي باید ودرېږي.
د هغوی ځواب څه و؟ یعنی موافقه وشوه چې ودرېږي؟
زموږ کوشش او تلاش په دغه دی چې دغه اصلي پیام د خلکو د افغانستان د خلکو پیام دا ورته ورسوو چې دغه حملات باید سمدستي ودرېږي او زمینه د همکارۍ او همغږۍ ته رامنځته شي. او دا بالکل د هغه توافقاتو چې موږ او پاکستان حکومت په خوا درلود او بالکل مخالف دی، او دې ته باید د پای ټیکټ کېښودل شي.
چون ستاسو غوښتنه وه لومړنی شرط هم دا و چې باید دا حمله ودرول شي، د پاکستان د لوري سرګند ځواب څه و؟ آیا دوی غوښتل چې هم حمله بندې شي که نه؟ دوی لا هم منکر دي د حملو نه.
ما تاسو ته د مخه عرض وکړ چې دغه ملاقات یو ور نه دی، دغه جلسات او ملاقاتونه به دوام لري د افغانستان د هیئت دخوا او د هغه دخوا. نو دغه مسله به ډېر په جدیت سره تعقیب کېږي، او هغه وضاحت چې زموږ چې د افغانستان خلک هغه ته ضرورت لري هغه به د اخوا څخه باید وویل شي، او موږ امید لرو چې موږ دغه نگرانی او دغه مسایلو ته هغوی هم په جدیت وګوري او وضاحت وړاندې کړي.
په دې ملاقات کې دوی داسې کومه ژمنه ونه کړه چې دوی به دا حملې ودروي؟
نو تقریبا دغه ملاقاتونه زه بیا هم تاسو ته وایم چې ادامه لري. دا لومړنی ملاقات د پنجشنبې وو چې په ترتیب هیئت کې زموږ دخوا د کورنیو چارو د وزارت دخوا یو جنرال ګډون درلود. نو دا به پای هم دوامداري او د دې نتایج به وروسته ورځ موږ خلکو ته به دا اعلانوو. او په کل کې دا په ډاډ ویلی سم چې د افغانستان دریځ هم دغه دی چې دغسې حملات دي ژر تر ژره ودرول شي او دې دپاره وضاحت بیان شي. دا خوا څخه
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پلاوی پاکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان په سرحدي سیمو د وروستیو حملو په اړه خبرې اترې کړې. په دې اړه مو د کورنیو چارو د وزارت څرګندونې واورېدې.
ستاسو له پیغامونو نه
پاکستان نه پرېږدي چې افغانستان پر قراره کېنو. هغه یو سخته موقع ده چې یو کنجاب ورته ورپاتې شي.
زه یجران افغان د ایران څخه خبرو کوم. امید کرزی وایي چې موږ به هېڅکله افغان ځوابونو ته اجازه ورنه کړو چې په پاکستان باندې حمله وکړو یا پاکستان په کلیو باندې ماشومان او ښځې مړه شي. دا افغانان بچیان چې مري آیا د انسانان نه دي؟ د افغانانو کلي چې خراب کېږي آیا د انسانان نه دي؟
خالد افغان د غزنین ولایت نه تاسو ته زحمت درکوم. افسوس په حال دی و افغانانو چې وسنجاسان پوځي روزنې ورکوي او څلیدونکي مواد ورکوي او اسلحه یې ورکوي او راوړي. د افغانستان وګړي په یوه وزني او د افغانستان پلونه او مکتبونه الوزي چې په دې سره افغانان له سختیو او کړاوونو سره مخ کیږي او افغان ماشومان تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. دا هغه افغانان دي چې د پاکستان د امن د سترګې پټوي چې په سلګونو توغندي د افغانستان په خاوره وورول او لسګونو بې ګناه افغانان یې شهیدان کړل. افغانان باید د پاکستان د عمل نه دا درس واخلي چې افغانان ټول پرې وخلو پرې اوه سرهی شي او نور خپل مابیني جنګونه پرېږدي او افغانان باید خپل راتلونکی په خپله وټاکې نه دي ګاونډیانو پخلو. ګاونډیان په ټول وخت د افغانانو له کمزورۍ څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان په خیر نه په شر باندې کار کوي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو رپورټ کې وایي چې د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو په نتیجه کې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته اکمالات زیات کړي دي. امریکایي مقامات ویلي سره له دې چې تر اوسه پورې د پاکستان له لارې د اکمالاتو په برخه کې جدي ستونزه نه ده لیدل شوې، خو دوی ویره لري چې ممکن پاکستان خپله لاره بند کړي. ورځپاڼه په عین حال کې وایي چې د منځنۍ اسیا له لارې اکمالات به لوی خو د امریکا د پوځ مصارف زیات کړي او له بل پلوه به د منځنۍ اسیا پر دیکتاتورو هیوادونو د امریکا اتکا ډېره کړي. د دې موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ګڼه کې د پاکستان د ترانزیتي لارو له درکه د امریکا پر اندېښنې د تبصرې په ترڅ کې لیکلي چې د پاکستان پر لارو د امریکا د اندېښنو له زیاتېدو سره په یو وخت په افغانستان کې د امریکا پوځ د اکمالاتو لپاره هوایی او همداراز د منځنۍ آسیا لارو ته مخه کړې ده. امریکا ویره لري چې پاکستان به خپلې لارې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر مخ بندې کړي. امریکا له دې لارې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته خوراکي مواد، تیل، وسلې او نور وسایل لیږي. د ورسپانې له مخې سره له دې چې پاکستان په ښکاره تر اوسه پورې نه دی ویلي چې خپل لار به د ناټو ځواکونو پر کاروانونو بند کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون مقامات وایي چې دوی ویره لري چې د امریکا او پاکستان د خرابېدونکو اړیکو په نتیجه کې به ممکن پاکستان خپل لار بند کړي. د پاکستان او امریکا اړیکې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د امریکا خاورې ته د امریکا د کوماندو ځواکونو د اوښتو له کبله خړپړې شوې دي. علي رتبه امریکایي مقامات وایي چې پوځ غواړي چې د پاکستان له لارې اکمالات دوام وکړي ځکه چې دا لار افغانستان ته تر ټولو نږدې او ارزانه ده، خو پینټاګون غواړي چې د ضرورت په صورت کې متبادلې لارې هم ولري. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل یا د پاکستان لاره ده او یا هم د منځنۍ آسیا. دا هغه دوه انتخابونه دي چې دوی لري. د امریکا د دفاع وزارت مقامات وایي که د پاکستان لارې بندې شي دوی د اضطراري حالت لپاره نور پلانونه لري. ورځپاڼه په دوام کې لیکي د منځنۍ آسیا له لارې افغانستان ته اکثره تلونکي مواد د ازبکستان له لارې تیریږي چې رژیم یې د بشري حقونو بده سابقه لري. تر 2009 کال پورې د ناټو په سلو کې نوي اکمالات د پاکستان له لارې کېدل. دا مواد د سمندر له لارې د کراچۍ بندر ته رسول کېدل او له هغه ځایه د پاکستان په اورګاډي کې د افغانستان تر پولې پورې رسول کېدل. خو اوس په سلو کې 40 اکمالات د افغانستان د شمالي ګاونډیو له لارې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته رسیږي. امریکایي مقامات وایي چې دوی د قزاقستان او ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې د دوی د هیوادونو له لارې د کال تر پایه پورې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته اکمالات زیات کړي. امریکا همداراز هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او روسیې سره موافقه وکړي چې له افغانستانه خپل ایستل کېدونکي زغرګاډي او پوځي وسایل د دوی د خاورې له لارې وباسي. حضرت مد منځنۍ آسیا له هیوادونو او روسیې سره د امریکا موافقه یو اړخیزه ده، یعنی د دغو هیوادونو له لارې افغانستان ته اکمالات کولی شي، خو له افغانستان د دغو هیوادونو له لارې خپل تجهیزات او وسایل نشي ایستلی. افغانستان چې اوبو ته لار نه لري له منځنۍ آسیا او پاکستانه پرته په لویدیځ کې ایران پروت دی چې له امریکا سره دښمن دی. دې وضعیت د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو ته زیاتې متبادلې لارې نه دي پرېښي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د لوړز د کړو وزارت په داسې یو طرح کار کړی چې لمخه به په ټولو دولتي او خصوصي په هنتونونو کې کیفیت تضمین او د سیمه او نړۍ د نورو هوادونو د لوړز د کړو وزارت سره به رقابت وکړي شي. په دې دورځنی غونډه کې د هواد د 12 دولتي او ډیر شمیر خصوصي په هنتونونو سازو برخه خسته و چې د دورز په موده کې بخپل نمګړتیاوي او مثبت اړخونه هم په ډاګه کوي. مخفیه زی په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د ځان ارزونې په ورکشاپ کې د یو شمیر دولتي او خصوصي پوهنتونونو شته نیمګړتیاوې او اسانتیاوې جوتي او د کیفیت د تضمین په لایحې هم خبرې وکړي. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر محمد عثمان بابوري د شنبې په ورځ د غونډې په یوې څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت په پوهنتونونو کې د کیفیت تضمین ته جدي پام کړی او د شاوخوا دوو کلونو راهیسې د کیفیت د تضمین یوه لایحه هم ترتیب کړې ده. د خاغلی بابوري په وینا په دغه دوه ورځنی ورکشاپ کې چې د هیواد د 12 دولتي پوهنتونونو سربېره د خصوصي پوهنتونونو ډیر شمیر استادو هم برخه اخیستي. د خپلو پوهنتونونو او موسسو د نیمګړتیاو سربېره استادې په د کیفیت د تضمین په لایحې هم خبري کوي.
متاسفانه کیفیت یو نیمګړتیا د زمونږ په لوړو زده کړو کې. په دغه ورکشاپ زمونږ مهم هدف دا دی چې په 12 پوهنتونونو کې اومده پوهنتونونو کې په ولایت باید عملا کار پیل سي. مونږ مخکې په سلور کابل پوهنتونونو کې کار پیل کړی دی او غواړو چې دغه میکانیزم ان شاء الله ژر تر ژره په دغه 12 پوهنتونونو کې پیل سي. همدارنګه په دغه ورکشاپ کې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسات تحصیلات عالی نمایندگان هم حضور لري. دغه میکانیزم تنها په دولتي دغه 12 پوهنتونونو کې محدود پاتې بنه سي او په بل پوهنتونونو کې هم په پرختیا
د کیفیت د تضمین په لایحه کې د اکاډمیکو چارو ټول اړخونه چې د پوهنتونونو دنده ده د کیفیت په اساس پرې بحث کیږي او د دغې لایحې له مخې د لوړو زده کړو ټول پوهنتونونه او موسسې به د کیفیت له پلوه د دغه وزارت تر پوښښ او جدي نظارت لاندې وي. د ده په وینا کیفیت د افغانستان په پوهنتونونو کې یو للو ستونزو او ننګونو څخه ده چې د لسو کلونو په تیریدو یې پرمختګ نه دی کړی او د محصلانو غوښتنو او د سیمې او نړۍ په کچه کیفیت او اعتبار ته یې ځواب نه دی ویلی. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر وړاندې وایي چې د کیفیت د تضمین د لایحې له مخې به د پوهنتونونو او د نیمه عالي زده کړو موسسو کیفیت له هر اړخه لوړ شي. د ښاغلي بابوري په وینا د یادې لایحې له مخې به هغه پوهنتونونه چې په معیاري ډول کار نه کوي اعتبار به ترې اخیستل کیږي.
نتیجه داسې دی چې انشاءالله په راتلونکو دوه تر څلورو کلونو کې مونږ د اعتباردهي سیستم خوان به وسو افغانستان او دغه اعتباردهي سیستم بیا تعینوي چې کوم مؤسسه د اعتبار وړ دی او کوم مؤسسه د اعتبار وړ نه دی. څرنګه چې په ټول دغه هیوادونو چې پرمختګ تحصیلات عالی دي مونږ هم غواړو چې په هغه لاره ان شاء الله.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د مالی منابعو د قوي سیاسي او ملي ملاتړ او د ظرفیتونو له جدي کموالي سره مخ دی، خو د لوړو زده کړو مرستیال وزیر ډاډه دی چې دغه لایحه به هرومرو د یو کال په موده کې په یو شمیر پوهنتونونو کې پلی شي. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکي په وینا دغه وزارت اوس هم د یاد وزارت د 1988 کال د قانون له مخې کار کوي چې د وزارت یو له لویو ستونزو څخه بلل کیږي. دی وایي چې څلور کاله د مخه یې د وزارت د نوي قانون لپاره مسوده ملي شورا ته استولي چې تر دې دمه پرې کار نه دی شوی. دمګړې په افغانستان کې شپږ ویشت دولتي پوهنتونونه او نیمه عالي موسسې او د یو پوهنتون په ګډون څلوېښت خصوصي د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي چې تل د دواړو ډولونو د زده کړو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د ځوانانو نیس پروګرام تاندې څنګ لرو. د غراس په هرات ولایت کې د بیارغونې له بهیر څخه خبرې کوي او دا هم ورچ د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا په سلو کې څلېرشت ولایتونه د مسلکي کسانو په مرسته ترسره کیږي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په ټولو سیمو کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. دغه راز تاسې اوري چې په د افغانستان د سپورت او د افغانستان د ورزشي فعالیتونو په اړه د دوشنبه په ورځ د مازیګر په 4 بجو د سه شنبه په ورځ د ماسپښین په 2 بجو تاسو ته خاص خبرون لرو چې په هغې کې دا ځل اوري د افغانستان د کرکټ د ټیم لوبغاړي سریلانکا کې دي. اول ته لازم تمرینونه ترسره کوي ترڅو په راتلونکو کې خپلو مسابقو لپاره چمتووالی ولري. د غراس د افغانستان د کرکټ لوبې چې د افغانستان په شمال قندوز ولایت کې پیل شوې هم پای ته رسیدلې او په دې کې ګڼ شمېر ټیمونو برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خپرونو اورېدو لپاره تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم سر ورکار کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام باندې هم تاسو زموږ خبرونه، رپورټونه او مطالب اورېدلی شئ او همې لوستلی شئ. د هرات ولایت په بلابل ولسوالیو کې 114 پروژې د ملي پیوستون پروګرام څخه بشپړې مالي لګښتې د روان هجري لمریز کال لومړی سر کې پیل شوی دی او د ملي پیوستون لخوا یې مالي لګښت ورکړ شوی دی. شرف ځینې سنګزی په رپورټ لري.
په هرات ولایت کې د کلو پراختیا رئیس انجینر هغه محمد صدیقی ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل د ملي پیوستون پروګرام له لارې د ټول ولایت 15 ولسوالۍ اوس د بیا رغونې تر پوښښ لاندې راغلي. ولسی شورا او سره په ګډه کار پر مخ ځي چې لمنځه په دا ورستیو کې 114 ټولګټې پروژې هغه وایي بشپړې ګټې اخیستنې ته پریښول شوې.
ما تانستیم در حدود 114 پروژه 15 ولسوالۍ تکمیل شوې به برابرداري سپرده شي.
صدیقي زیاته کړې دغه 114 پروژو مالي لګښت 2 میلیونه افغانۍ شوی ده. د کلو او پراختیا وزارت لخوا د نړیوال ټولنې په مرسته اجرا شوی له دغه پروژو زیاتې هغه او بی گزاره او فرسی ولسوالیو کې 10% ونډې ولسی خلکو پکې اخیستې ده. 8000 کورنۍ مستقیما ګټو څخه برخمن شوي
او در حدود 8000 فامیل مستقیما از دې پروژه مستفید میګرند.
د پروژې کار درې میاشتې مخکې پیل شوی و انتخاب خپل د ولسی شورا او کار هم خپل د دوی لخوا پر مخ وړل شو. یادو پروژو کې پلونه، پلچکونه، لوی لارو جوړښت، د والو او کاریزونو کیندل، کلتوري مرکزونو جوړښت، د میرمنو لپاره روزنیزه او لاسي صنایعو کورسونه او داسې نور ګټور پروګرامونه و. هرات کې د ساختماني چارو یو کارپوه انجینر محمد شادی ملي پیوستون پروګرام ګټور وباله. وی ویل د دې ترڅنګ چې خلکو ته کاري بوختیاوې پیدا کړي، بیلابیل سیمو بیا رغونه کې د خلکو ژوند تر ډیره بدیده هوسا کړ.
ټول هغه مشکلات چې خلق په خپل کلی کې درلود واقعا چې اکثره مشکلات د دوی په دغه پروژو د تطبیقولو کې دوی د فسوی دي. یو ډیره صحیح او ډیره دقیق برنامه ده او د خلکو د ظرفیت د لوروالي لپاره ډیر کوششونه سوي دي چې خپل خلق دا پوسی چې کم مشکلات موږ لرو په دغه خپل کلی کې او څنګه رفقه
باید ویم. د هرات ولایت د کلو پراختیا ریاست د مامورینو وینا ده چې لایم لسګونه پروژې له کار لاندې او بیا هم د پیلېدو په حال کې دي.
د افغانستان د امنیت وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا په سلو کې 40 ولادتونه د مسلکي کسانو په مرسته ترسره کیږي. د امنیت سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل د پنځمې پر ورځې خبري ناستې ته ویل چې غواړي د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د ژوند خوندیتوب ته په زرګونو قابلی اوروزی. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو مربوطې څانګې څو تن استازي چې په دې لاره کې د امنیت له وزارت سره مرسته کړې وه هم حاضر وو. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي هڅې پیل کړي دي چې تر 2013 میلادي کال پورې په هیواد کې 95% زیږندې د قابلو او د روغتیا د مسلکي غړو په مرسته ترسره شي. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل د پنجشنبې په ورځ وویل چې د زیږولو پر مهال د مور او ماشوم د ژوند د ساتلو غوره لار په هیواد کې د قابلو او مسلکي غړو د شمیر زیاتوالی او د دوی د ظرفیتونو لوړول دي. دی وویل
24% زایمان ها در افغانستان توسط افراد مسلکی و ماهر که شامل قابله ها
په افغانستان که تلیر 20% زیگنده ده مسلکی قابلو و ماهر افراد و پمرسته تر سرکیگی او نور په غیر مسلکی توگه. موږ په هیواد که ده قابلو لکموالی سر مخیو غارو تر 2013 میلادی کال پوری 95% زیگنده په مسلکی توگه وشی. ضرورت لروچ ده قابلو شمیر شاوخواش پک زرو تا ورسوو.
اوس محل په ټول هیواد که ده قابلو و پده برخه که ده مسلکی غلو شمیر سکم 3000 ته رسیږي او دوی هڅه پیل کړي دي چې دا شمیر 6000 ته پورته کړي. د ملګرو ملتو د سازمان د مربوطې څانګې استازي اری هیومن په دې برخه کې د دوی د فعالیتونو په هکله خبرې وکړې او په دې چاره کې د نړیوالو مؤسسو د زیاتو مرستو هیله مند شو. د وویل موږ د قابلګۍ د مرستې د پراختیا لپاره له یونیسف او د عامې روغتیا د مختلفو ارګانونو څخه غواړو چې د دې مسلک پراختیا او قوت ته سودمند قوانین او پالیسۍ جوړې، د روزنې ځانګړي مرکزونه فعال او متخصصین وګماري. د عامې روغتیا وزارت وایي دوی ډېره هڅه کوي چې د دې پروګرام لمن تر ډېره ځایه لرې پرتو سیمو ته وغځوي. کارپوهان وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید په مجموع کې د دې ستونزې اوارې ته مالي، تخنیکي او مسلکي پراخې زمینې برابرې کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا په سلو کې 40 ولادتونه د مسلکي کسانو په مرسته ترسره کیږي. په دې اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ او اوس له حمید مومند څخه اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو د هیواد پر حالاتو څه ډول تبصرې خبرې کړي.
ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په ولسي جرګه کې د یو نوي ائتلاف په حواله لیکلی چې د انتخاباتو دوسیه د کمیسیون لخوا تړل شوې او بل هیڅ مرجع دا حق نه لري چې په کې کوم بدلون راولي. ورځپاڼه لیکي چې دا نوی ائتلاف له قانون څخه ملاتړ نومیږي چې وسوسې خپل کار پیل کړی او تر ډېره د انتخاباتو په وروستیو نتایجو کې د بدلون مخالف دی. د ورځپاڼې په وینا په دې ائتلاف کې محقق قانوني حاجي عبدالظاهر قدیر، وژمه صافي، فوزیا کوفی او احمد بیزاد هم شامل دي چې تر ډیره د ځانګړې محکمې له پریکړو سره مخالفت کوي. ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا د زرو کتونکو نظرونه راخیستي چې د انتخاباتو د کمیسیون په طرحه بحث د قضایي قوې په چارو کې لاسوهنه بولي. ورځپاڼه لیکي چې دغه کتونکي د ځانګړې محکمې پریکړه نهایي بولي او په هغه کې لاسوهنه د قضایي قوې د حیثیت په زیان بولي. خو اراده خپلواک ورځپاڼې به دا پوښتنه کړې چې آیا د انتخاباتو د کمیسیون په طرحه د بحث لپاره جوړه شوې کمیټه به روان بحران ته د پای ټکی کېږدي. د ورځپاڼې په وینا مترزه کاندیدان چې یو شمېر د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي د دې محکمې په پریکړه کې مداخلت نه مني او دوی له نړیوالې ټولنې هم غوښتلی چې د دوی له دریځه ملاتړ وکړي. په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه په امریکا کې مخ په زیاتېدونکو مخالفتونو ته هم کتنه کړې. سرنوشت عدالتي ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سناتوران د افغان جګړې بنسټ غلط بولي او وایي چې دا جګړه د امریکا له ملي امنیت سره مرسته نشي کولی. ورځپاڼه لیکي چې دغه سناتوران په امریکا کې روان اقتصادي حالت ته په پام سره د افغان جګړې په اړه د اوباما له ستراتیژۍ سره هم مخالف دي او هغه ناکامه بولي. که څه هم ورځپاڼې وړاندې د دې دواړو انتقادونو په اړه زیات جزئیات نه وړاندې کړي، خو لیکلي چې جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات سناتوران دواړه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ژر تر ژره ویستلو غوښتنه کوي. خو خدمتګار ندلو تور ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته که د سولې او پخلاینې په برخه کې مناسب ګامونه پورته نه شول نو ممکن هیواد له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ شي. ورځپاڼه وړاندې د ایران او پاکستان سیاستونو ته په اشاره لیکلی چې دغه دوه هیوادونه به یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په سیالۍ اخته شي. د ورځپاڼې په وینا ایران او پاکستان هم دا اوس د طالبانو او د دولت د ځینو نورو مخالفو وسلوالو په ملاتړ سره د خپلو اهدافو لپاره کار کوي. د ورځپاڼې په باور د کور دننه ځینې کړۍ چې اوس مهال په دولت کې د فساد لامل بلل کېږي په دې تمه دی چې ممکن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پر دوی نړیوال فشارونه کم شي او هر څه چې زړه غواړي ترسره کړي. ویسا او اراده خپلواک ورسپانو هم لیکلی چې اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو په برخه کې له ځینو جدي ننګونو سره مخامخ دی. د دغه ورسپانو په وینا امریکایي سناتوران په هیواد کې موجوده اقتصادي حالت ته په پام سره په بیړه د ځواکونو د ویستلو غوښتونکي دي.
جوڑونکی نظیفہ رومان
زوانانو سلامونه مو ومنی فدی هله چروغ او سیدادی نننی خپرونه زنه زفرومان د خپل همکاري وجمیر رشیدی پمرسته درته وړاندې کوو.
وای وای جانان جانان زار زار قربان قربان
بابا ورچې د محل ولې د افغان زوانانو مینه له نیکټای سره زیاته سوي ده. آیا تاسو هم د نیکټای مینوال یاست؟ جامو هغه برخه ده چې خلګې په غاړه کې زړوي. په نړۍ کې د ټایی د رامنځته کېدو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي، خو څېړنې ښیي چې نیکټایي په 14مه پیړۍ کې په انګلستان کې جوړه سوه او بیا د نړۍ د نورو هیوادونو خلکو هم ټایی له منظم لباس یا دریشي سره وکاروله.
بلې نظیفه جانې، خو که وکتل سي په دې وروستیو کې نیکټایي د افغان ځوانانو په منځ کې هم ډېره دود سوې ده، او په تېره بیا د کابل په ښار کې اکثریت ځوانان خصوصا رسمي دفترونو ته ځي یا هم ځینو محفلونو ته ځي، نو له دریشي سره په منظمه توګه یو ډول نیکټایي تړي.
بلې ګرانې همکاري، ما هم د کابل ښار له یو سیدونکي شفیق احمد څخه وپوښتل چې ولې ټایي په غاړه کوي.
زما نیکټایی خوښېږي او یخنکاک ورسره ښایسته او ښه توره دریشي ورسره. ډېر ملګري مې ویلي، خپل فامیل مې ویلي چې دریشي ښه ښکاري تا سره. دریشي تور رنګ مې زیاتره خوښېږي، ورسره کریمي رنګ یخنکاک وي او همدغسې کریمي رنګ نسواري رنګ نیکټایي مې ورسره. هماغه سلکي نیکټایي وي ساده ورسره زیاتره، ما چارخانه نیکټایي یا زیاتره ګلان.
پزلو وشتل کوي اے داسی قتل کوي پزلو وشتل کوي زمينا داندستان نظر تپي.
انا چې بجانه شفیق احمد په خپل خبري کې اندراته وای نه چې پنیکټای باندې انسان ډېر ښه. خدای دا هم ډېر ته وای چې نیکټای د انسان د شخصیت په لوړولو کې لاس لري، او خصوصا کله چې خلک دریشي اغوندي نو که نیکټای ورسره په غاړه کې ډېر منظم ښکاري.
نیکټایی دریشي ډېر ښه دغه ده، او همداسې په دفتر کې او که یو محفل کې واچې ښه شخصیت ښکاري او ډېر درون او ښه تعلیم یافته هم پکې ښکاري او انسان شخصیت نور هم ښه ښکاري او رسمي شی ده ښه ده.
خو ګرانې همکاري، ځینې کسان بیا د کلتوري او ټولنیزو مسایلو په وجه نسي کولای ټایی وتړي. د پکتیا اوسیدونکی سمسور هغه ځوان دی چې وایي ټایی خوښیږي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې رواج نه ده.
ټایی زمونږ خپل وطنی لباس چې ساده کپړې دي، د کپړو سره ټایی خوند نه کوي. او چې کله خار لاړه شو یا بل ځای د اسلام آباد ته لاړ شو، کابل لاړه شو، دریشي واچو، دریشي سره مونږ ټایی اچو. نن سبا موډ دی چې خلک استعمالوي، بټنې مټنې ورسره پټې وښکارېږي، نو بس دا چې ځوانان وي نیکټایي واچي دریشي سره ښه ښکاري، مختلف رنګونه استعمال کړي، ښه ټایان استعمال کړي.
پایاران کې ټول بندونه دا سماج نه منو، یو رواج نه منو. یارا یارا مون یو رواج نه منو.
فجانې تر دې دمه مو په خپرونه کې یوازې له هلکانو نه واورېده. مور یا کوم څه دودی کې په ټولنه کې دوی له هغه نه استفاده کوي، ولې نجونې له مور نه استفاده نه کوي؟
نگرانی همکاری، د موټو برخه کې د هلکان ترڅنګ انجنې هم هڅه کوي چې نوی فیشن وکړي، شاو اسری شیان ولري. د کابل شهر له یوې اوسیدونکي شملې څخه مې وپوښتل چې څنګه د ټایی د تړلو شوق پیدا سو.
نو د دې خبرې به وورو.
د دې خاطر یې تړو ځکه اوس مونږ په تلویزیون فلمونو او په دې نورو شیانو کې وینو چې نجونې نکټایان تړي، نو اوس مونږ شوق ورته راځي ځکه مونږ نکټایي تړو. چې کله یې حنقاق مې نه یې اغوستی، مثلا کوم چیرته ځمه یا کوم ښه کالي مې اغوستي، خپل پوډین ته سم د نکټایي په شکل یو نقش ورکومه تر څو زما جامې پر ښه ښکاره شي او زما سر مې پټ اوسي.
لیلا 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 sasham lata lela 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 sasham lata lela sama khuki ke sath suru shundu muska lela 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 sama khuki ke sath suru shundu muska lela lela lela
نصفه جانې، ته خو د نکټایي په اړه تا واقعیا معلومات راټول کړي او له ځوانانو سره دې خبرې کړې وې، یعنې دوی خو اخوا وګرځېدې. دا راته ووایه چې اوس نن سبا کوم ډول نکټایي موډ ده، یعنې قیمتونه یې څه ډول دي او کوم رنګونه موډ دي.
دا به د کابل په نوي ښار کې له یوه دکاندار جاوید الله څخه واورو چې نن سبا کوم رنګونه ډېر موډ دي او قیمتونه څومره دي.
مونگا خود تقریبا کرتے ہوئے اندنے کرانو دا رنگونو پا داگه که مونگا دسلو نزیاد رنگونو لرو فیلا ناو دری سلو قسمه نکتایانی لرو مونگا دا نکتایان دا مختلف کشورون رازی تقریبا دا پاکستان، چین، هند، بنگلادیش، ترکیه، مختلف ملکون رازی دا نکتایان شپیتاو یا فیصد دن سابا پانزوز فیصد شپیتا فیصد افغانان زوانان طبقه نکتایان سر علاقه لری رده سه مشخص نده هر یو ځان ځوان خپل رنگ او خپل دغه خپل خوخی خو زیاتر په نکاو په دغه کې موږ سره شنه رنگونه زیات استفاده کوي په دغه ورځو کې. بس د نکاح رنگ مطابقت دغه د ناوې کمیس سره دی غواړي چې هغه مطابقت وکړي، چون د موږ قیمتونه ثابت دي د 390 تر 390 پورې موږ نکټایي لرو.
گران زوانانو تاسی ده تند چنگ خبرونی تا لازدی رادیو چخه خواهجی است. www.azadiradio.com گران زوانانو یوش میر کسان ده جوان پا دیرو ترخو و خجو که ده زان لپاره یو شرط لونکه یو حسا جوان لطوی زحمت باسی کار کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. هغه کسان چې د هنرونو په زده کولو او د مهارتونو په حاصلولو کې خولیت کړي بل اخره د خپل زحمتونو خوږه میوه تر لاسه کوي.
اړتیا هم همدست نصیفه جانی، خو زه فکر کوم تاسو دا خبرې د هغه ځوان پر اړه وکړي چې د خبرونې په پایل کې مولا دوستانو سره وعده کړی و چې یو ځوان به در پیژنو.
بلکل وجمه جانیم دغه سده مغه ځوان پاره غواړم چې ګران اوریدونکو ته معلومات ورکړم. د کابل د نیو شار په سیمه کې د ګلونو یو دکان ته په داسې وخت کې ورغلم چې دکان په ډول ډول طبي او مصنوعي ګلونو شایسته و. په دې دکان کې یو ځوان د ګلونو په جوړولو بوخت و او تر پیژندنې وروسته خپل نوم رسول خان را پیژنده. په دکان کې څو تنه ښځو او نارینه وو د ځینو خاصو محفلونو لپاره په زړه پورې ګلونه اخیستل. د ګل جوړولو کسب د بل هر کسب او کمال په څیر خواري غواړي. له رسول خان څخه مې وپوښتل چې څنګه یې دغه کسب ته مخه کړه.
زه اصلا ما خپله مکتبه او کورس مې ویلی، البته کمپیوټر او انګلیسي او خپل مکتب ته مې دم ورکړه. زما یو استاد یو ورځ دکان ته راغلو، ماته ویلی زه ډیر زیات تشویق کړم په دې کار ته، نو هماغه سبب شو چې زما نورم دې کار ته او تشوق پیدا شو. یعنی زه خپله ګلدوزه مې مدای خان نه چې ګنډې، نو په هغې کوم زه ډیر وارد یم. تقریبا درې څلور کاله مې هغه کسب مخکې وړی ده. البته دا ګلان زه اته کالونه را په دې خوا د ګلسازۍ شوق ما پیدا کړ. البته د دې کسب مخکې وړمه چې زیاتره ګلان د سټېشن خورې ثبتونه جوړو، د هوټل ډیکوریشن یې کوو، بعضې نور پارتیانه کېږي، د بعضې کانفرنسونه کېږي، د هغې دپاره ګلان جوړو. څه چې ضرورت کېږي د ګل په حساب باندې چا ضرورت یې، نو راځي مونږ ورته هغه کار پر مخ وړو.
تازه ګلونه خو زړه راښکونکي بڼه او ښه بوی لري او طبیعت هم په ګلونو سره ښه ښکاري. نظیفه جانې څه فکر کوې، هغه ګلونه چې مصنوعي جوړیږي نو باید څومره زحمت په وایستل سي تر څو ښکلی رنګ خپل کړي او په دوکانونو کې اخیستونکي ډېر سي؟
بلې وژمه جانې، د ګل جوړولو په اړه مې له ځوان رسول خان وپوښتلې چې تاسو ګلونه څه ډول جوړوئ، د ګلونو قیمتونه څومره دي او په جوړښت کې له کومو موادو څخه کار اخلي؟
فعلاً ګلان خو زیاتره د چین نه راځي. د وړو قیمتونه قسمه قسم دي، البته د 1500 افغانۍ نه نیولې تر 10000 روپۍ پورې شته دي. او غټ چې دی هغه د 3000 افغانۍ 4000 افغانۍ نه تر 15-16000 روپۍ پورې مونږ جوړ کړی دی. دا غول د شنخوري د پاره چا فرمایش را کړی دا سوار ازي اشه چې یوسي 3-4 ساعتو کې تیاری تقریبا 2000 افغانۍ دی ما فرمایش نیولې ده. د کې پنجانی رنگ ما کار کړی دا او سپین کرستال دی او بازي نخوري ډیر مېده خولي ګلان دی او نخوري مړې دی. هر نو ګول دا خو ډیر خیسه خیسه ګولان ډیر په سرقه ډیر مهمه ګولان دی البته چې په دې کې کاریږي. نو سفیلند یا سمندی پنجانی ځنګلي رنگونه نقره یا سپین د رنگونه ډیر روزي فیروزي. البته دا چې کم کال باندې چې کم رنگ انتخاب شي نو هغه زیاتره خلک انتخابوي. البته کتلا کم لرو دا خپل ذهن نه جوړو ډیر مختلف ډولونه کتلا کونه لرو او خیسه ګولان لرو لس قسمه رنگ به حساب د رنگ ګولان بلرو.
رسول خان لخپل اوسنی کسب او ژوند څخه خوش کار دی. له هغه می پښتل چې خپل اوسنی ژوند له مخنی ژوند سره څنګه پرتل کوي او ورځنی عاید یا ګټه څومره ده.
اوله که چې زما کله ز بزن باندې اطمینان نشم چې اوس کول شم چې کار وکم نو ما د خپل ورونو پیسې راوغسې او دکان مې لګ لاس مې پکې و البته لګ مصرف مې پکې دکان مې جوړ ک ورورو مې خپل کار ته پرختیا ورکړه. نو اوس شکر ده اچھا غ تیغی زحمت لاملا د خدای ناراضی ما کار مې ډیر پر اختیار مونږ لیدل غټ دکان مې دلبته چې په شارناو کې لوکسترین او بسرقه او ډیر خاصه غټ دکان سما ده. مخ کې چې دکان چې ورکه او البته هغه کې دومره خاص مشتری مې درلوده نو د ګټه په حساب دومره خاص معلومات نه چې ورځ سو ګټي وخت براته چې کله به کم او کله زیاده ډیر زیات مشتریان راځي نو د کار په حساب باندې نسبت د نور دکانونو سم مشتریان ډیر دي. په دې خاطر باندې چې خپل یو کار شکوما زحمت پکې ډیر باسم فکر پکې ډیر کوم او مصرف به زیاتره کوم البته په ډیر منظم شکل باندې په دې شکل باندې چې مصرف ډیر کوم او غیر منظم کار کوم زما نورونم دی غویم کار کوي منګه ټول په کور کې یوځي او ټول پیسې کور ته یوځي وړو مور پلار ته ورکو.
نصیف جان واقعا هم رسول خان خو یو ډیر تکړه ځوان ښکاری.
بله.
یعنی همې ځان ته همې کورنۍ ته همې ټولنې ته ګټه رسی. نو په ورسته خبرو کې ځوانانو ته هم کومه پیغام لري کنه؟
بله رسول خان په دې نظر دی چې که هر ځوان یو کسب زده کړي او د مهارت څښتن سينو خپل کورنۍ بل ستونز وژغوري.
هغه ځوانان چې فعلا په افغانستان کې بیکاره ګرځي نو هغه د کوشش کې چې یا خپل مکتب ته دوام ورکړي د مکتب سره خپل بازي وازي نور کسبونه وګوري هغه تعقیب کې کوو کولای شي چې خیر لږ زحمت ځان باندې وازي نو هغه زحمت وروسته کولای شي چې خپل نفقه خپل روزي پیدا کړي خپل فامیل ته نفقه ورکړي.
درنو ځوانانو په دې هیله چې تاسو هم د خپل خوښې کسبونه زده کړئ او د ژوند ستونزې مو پرې حل سي د تاند څنګه خبرونه پای ته رسیږي.
اخو نصیفه جانې په ورسته شیبو کې موږ خو ځوانانو ته همیشه سندره خبرو څنګه خوخه مدد فرهاد دریا سندره وورو.
بلې راځم او چې فرهاد دریا په خپل سندره کې څه وایي.
مونږ په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالونه په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالونه مګر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه جوړو د خپل کور دیوالونه.
درنوړو دونکو که د خبرونه په اړه خپل نظر شریکول غواړي مشته پر دې پته خپل نظر په لیک را ولېږي. په کابل کې زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 4211 کابل افغانستان او که انټرنیټ ته لاسرسي لري نو کولای شي چې هم د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پانه واوري او ولولي www.azadiradio.com. تر بیا ښه چاري.
دلتاتی چانگی ڈاکل زالو ہمرل مین ڈاک دلتا جنونا مقبخ پولو گتو دی قسمت توری ترشلی مقبخ پولو مٹو جوڑا ودری محالونا مقبخ پولو گتو دی قسمت توری ترشلی مقبخ پولو مٹو جوڑا ودری محالونا آزادی آدیو
شنو خالونو راو گودر لوٹ شو پکابل ہم پہ خبر لوٹ شو دیر غل کرو سلو نہ یخشو کنا دخا پیرو د وطن غل لچھو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا سب دشمن پورشا ساد وج دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا سب دشمن پورشا ساد وج دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا وینو لمبے دل تا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وج دور نا اب دشمن اور شان ساد وج دور نا اب دشمن اور شان سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پارو دو کسل دتر تو ملے دو وفار گنا لوئی پارو دو کسل ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا ساد وج دور نا اب دشمن سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خوشحال خان زامنو چغلی اور ایکنا سدن خاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سدن خاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا ساد وج دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا Thank you.
تور غرونو کې وا د ژوند خلا جوړو ستاپ کوسا کوسا دشتونو کې وا رنگ اورلا جوړو تمه وجه تمه جامه تمه گریوان وطن تمه وجه تمه جامه تمه گریوان وطن ستاد وجه دورنا.